ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادې رادیو د یو ساعت خبرونه د آزادې په څپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا خبرونه احمد شیبر چمتو کړې ده، خو له هغه مخکې په موږ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د څېړنو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتابه د طالبانو معافیت ختم کړي. امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې چې نن خپور شو، په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي دي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د حقایقو موندل وي، څو احتمالي سرغړون کې پنهخه او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول، خوندي او تحلیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکو او د یوناما د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړي چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کولو ته لیوالتیا نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقوقو د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د ورځې تر څلوېښتو موټرو زیات خوراکي مواد له ازبکستان افغانستان ته لیږدول کیږي. د دې پروګرام ویاند وحید الله امانی دغه ازادۍ رادیو تویل د ورځې زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان د حکومت په ملاتړ له پولي افغانستان ته تیریږي. نو موري زیاته کړه چې په ترمز ښار کې د نوي لوجستیکی مرکز د ظرفیت له لوړېدو سره دبليو اف پی دا فرصت ترلاسه کړی چې شل میلیونه افغانانو ته چې وږي د خوراکي مواد ورسوي. امانی وایي دبليو اف پی افغانستان ته د مرستو د رسولو لپاره څه باندې یو نیم میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنګیږي وایي د دونیتسک سیمې اړوند بخمود ښار تر پوره کلابندۍ لاندې دی. د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیویي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی او اوکراینی ځواکونه له دې ښاره د وتلو لپاره یوازې یوه لاره لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیری له دې ښاره چې د ملیشیا له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل چې په بخمود ښار کې درنې جګړې روانې دي. د اوکراین پوځ وایي چې ځواکونو یې په یو شمېر سیمو کې د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. متحده ایالاتو د ایران د تیلو او پتروشیمی پر یو شمیر شرکتونو بندیزونه اعلان کړي. د شرکتونو د امریکا له بندیزونو په سرغړاوی تورن شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د بندیزونه پر هغو یو لسو شرکتونو او د بیړۍ چلولو پر شلو اړوندو ادارو باندې لګیدلې دي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو په برخه کې مرسته کوي. د بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه ماڼۍ تورنه کړې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بللې تکراروي. او افغان سوک وهونکی بوکسر محمد زکریا زماني د آسیا لپاره د ډبلیو بی ای د اتلولۍ په کمربند لوبه کوي. دای په سبا سهار د ډبلیو بی ای له اوسنی اتل تیرا کرام سره مخ شي چې د تایلند په کچه لومړی او په نړۍ کې او یایم ځای لري. تایلندای لوبغاړی شپږ څلوېښت بریاوي او یوه ماته لري. افغان سوک وهونکی بیا پنځه بریاوي او یوه ماته لري چې هغه له خپل اوسنی سیاله په مخکنیو سیالیو کې لیدلې وه.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
خبرونه تشرخ لی احمد شبریم هر کله مو کوم. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد ویلی د افغانستان فضا اشغال شوه ده. د دا خبره د کپ څلورم په کابل کې وی غونډه توکړه او ویل چې دوی ورته ګوري خو د مخنیوي امکانات نشته. بل لور ته یو شمېر پاکستانی چاپي رسنیو داسې راپورونه ورکړي دي چې کابل ته د فبروري په وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پلاوي طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیسي کنه دوی هره سیمه د حواله لارې وشتلی شي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې طالبانو د پاکستان پلاوي ته د امریکا له بې پیلوټه الوتکو شکایت کړی دی. پروسږ کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریټ پترس کې ووشل شو. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته محمد یعقوب مجاهد پاکستان تورن کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکوي چې د دوی له هوایي حریمه استفاده وکړي او په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه بریټونه وکړي. اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د محمد یعقوب مجاهد تازه څرګندونې چې د افغانستان فضا اشغال شوې ده څه معنی لري؟ د افغانستان فضا چا اشغال کړی ده او ولې اشغال کړی ده؟ دلته مو د بحث لپاره متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانې ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشم د مولوي محمد یعقوب مجاهد څرګندونې سره اورو. د مولوی محمد یعقوب مجاهد دا خبری چې د افغانستان فضا اشغال ده څه معنی؟ جنرال صاحب سلیمان خیل، ستاسو نظر به په همدې برخه کې واخلم.
کله چې افغانستان ته په 2001 کال کې د ناتو قوتونه افغانستان ته داخل شول او د افغانستان ځمکنۍ او هوایي حریم ټول د امریکایانو او د ناتو قوتو په لاس کې شو او دا دیغو تر 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 غرلاندې تر نظارت لاندې وو. هغه ټول کنټرول دیغو په لاس کې وو. ټول دغه هوایی کوم محصولات چې وو، کوم مالیه چې وه، کوم ټکټ پیسې چې وې، هغه هم د دوی په لاس کې وې، د دوی سره وو. کله چې امریکایان د افغانستان نه ناتو قوتونه ووتل په داخل د افغانستان کې، هغه هوایی میدانونه، هغه رادار چې د افغان د ټول نړۍ د هوایی کنټرول په لاس کې وو، هغه ټول له بیخه ونړی دغه اله منځه ولاړل. د افغانستان د هوا د ټول من نو په دې اساس تر نن ورځې پورې زموږ حریمي هوایی د امریکایانو په لاس کې ده. د هغوی تر روسه پورې هغه حریم نه ده پرېښی د افغانستان دپاره. افغانستان هم لکه څنګه چې ملا یعقوب په خپلو خبرو کې وویلې، او دا افغانستان دومره قوت نه لري، افغانستان دومره وسایل پیشرفته نه لري چې د حریم فضایي دوی کنټرول کړي، او هغه څوک چې د افغانستان په خاوره تجاوز کوي هغه له منځه بیوړي، له منځه یوسي.
جنرال صاحب،
بله
جنرال صاحب سلیمان خیل، ما مخکې په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه چې داس ویل کیږي چې د افغانستان فضا لکه څنګه چې مولوی یعقوب مجاهد اشاره ورته کړې ده، د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لاس کې ده د افغانستان فضا. لیکن د طالبانو د حکومت لراته ګروسته چې راپورونو ته ګورو، امریکا یو ځل په کابل کې د القاعده شبکې په مشر عالم ایمن الزواهری باندې د بی پیلوټ الوتکې حمله کړې ده. هم د پاکستان حملې ترنې وي، په خوست او کونړ کې پولیسکونو کسان ووشل. فکر نه کوي چې د پاکستان د هیئت لراته ګروسته دا خبر راپورته شو چې د افغانستان فضا اشغال شوې ده؟
بالکل بالکل بې شکه د پاکستان هیئتان چې افغان کابل ته راغلل، او د کابل کې اوکې د طالبانو سره، د ملا یعقوب سره، د ملا برادر سره، دغه سره دوی ممکن په خپلو خبرو کې هم دا مسائل طرح کړي وي، او ملا یعقوب او ملا برادر هم ممکن د دوی نه دا تقاضا کړي وي چې د افغانستان حریم باید نور ته تجاوز لاندې رانشي، باید مخنیوی وشي. لیکن د دوی په مابین کې لکه څنګه چې خلک تبلیغ کوي، خلک وایي، ذهنیتونه وایي، نو ممکن ملا یعقوب د دوی سره د رئیس امنیت استخبارات د پاکستان سره ممکن پرخاشم کړی وي، توندم تللی وي، نو دا د پاکستان د حیات نه رابدېخوا او دا مسله ګرمه شوه او دا میدان ته راووته، ګنی تر اوسه پورې دغه مسله پټه وه. دا واقعیت لري، تا د خبرې په تایید دا واقعیت لري.
مننه جنرال صاحب. البته تر اوسه پورې داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې د پاکستاني پلاوي له راتګ وروسته د طالبانو او د هغوی ترمنځ څه شخړه رامنځته شوې ده. البته د دې هیئت تر سفر وروسته یوه اعلامیه چې د دواړو خواوو ترمنځ مشترکه اعلامیه خپره شوه، په هغې کې هم ډېرې نرمې خبرې شوې وې. قانی صاحب، که له تاسو همدا پوښتنه وکړم چې د افغانستان د فضا د اشغال تور چې د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست لخوا لګول کیږي څه معنی؟
لومړی خو زه فکر کوم چې بار بار د امریکا د متحده ایالاتو هغه رسمي مقاماتو یا په اصطلاح باوري مقاماتو اعتمادي مقاماتو دا خبره تر 2001 کال مخکې کوله، تر دغه تر 2001 کال مخکې په 2013 کال کې دا خبره کوله چې موږ ممکن خپل نظامی حضور په یوه استخباراتي حضور باندې بدل کړو او په افغانستان کې باید استخباراتي حضور ولرو. نو د استخباراتي حضور سره ممکن د دغه بالکل دغه وه چې د افغانستان فضایي حاتم باید له دوی سره وي او د افغانستان اردو ته تر اخیره پورې پخوانی اردو ته داسې څه په لاس نه وو راغلي چې هغه یې خپل هوایي حریب کنټرول کړي. یعنی تر په شلو کلونو کې د افغانستان حکومت ته په مستقله توګه د خپل حریم د کنټرول هغه استعداد نه و حاصل شوی یا په دغه استعداد حاصلولو کې مرسته نه ورسره شوې، او د معنا یې دا وه چې دا د ناتو په لاس کې وو. او بیا کله چې دوی وتل هم د هغې دا په یو اصطلاح درته ووایم چې دغه د فضایي حریم د کنټرول دا واک نه و لیږدول شوی افغان مقاماتو ته په رسمي شکل باندې، او د دوی ډرونګرځې دوه بار بار د امریکا متحده ایالاتو ویلي و چې موږ له فضایي حملو څخه کار اخلو د تروریزم پر ضد باندې، که ضرورت ایجاد شي که اړتیا پېښه شي موږ د فضا څخه کار اخلو، موږ له مځکې کار اخلو، موږ له هرې ممکنې لارې کار اخلو تر څو په افغانستان کې تروریزم وځپو. زموږ اهداف د تروریزم ځپلو په دغه کې په افغانستان کې دوام لري، او دغه تداوم خبره نه چې په ځپوري د افغانستان فضا د امریکا د متحده ایالاتو
مننه
لخوا استعمالېدای شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د پروګرام موضوع مده چې آیا د افغانستان فضا د بهرنیو له لورې اشغال شوې ده. د هغه خبره ده چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې کړې ده. دغه د پروګرام همدغه خبره چې آیا د افغانستان فضا اشغال ده کنه، د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا سوال مطرح کړی دی. یو شمېر اوریدونکو دې ته ځوابونه ویلي دي. مخکې تر دې چې بحث ته له میلمنو سره دوام ورکړم، زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکی اسمت قانی او متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل. مخکې تر دې چې بیا هم بحث دوام ورکړو، د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې سره اورو چې زما همکار صفی الله سنګسي راغونډ کړي دي، له دوی څخه به واورو.
د ازادي د فیسبوک پاڼې سلګونه خوښونکو خپل نظرونه او وړاندیزونه په دې مورد لیکلي چې موږ یې له ډلې څو نظرونه دلته راخیستي. جبران جلیل لیکلي، بلې، هو د افغانستان هوایي حریم بشپړ د هیواد بهر ملکونو تر کنټرول لاندې دی. د واکمن دولت لخوا هیڅ قسم د مخنیوي اسباب نه دي موجود، یوازې وخت ناوخت طالب چارواکي د هوایي امنیت د نشتون خبره کوي. څومره چې معلومات لرو، د افغانستان پلازمینه کابل او ورسره خوست، ننګرهار او کونړ کې پاکستاني بې پیلوټ الوتکو خپلې الوتنې زیاتې کړي. ولس له دې مشکوکو بې پیلوټه الوتکو سخت په تشویش کې دی، خو واکمن ورته کوم عملي ځواب نه لري. عزیز الله همت لیکلی، هو دا امریکا تیاری دي چې له پاکستان څخه راجګوي او خپل کار کوي، خو موږ وسایل نه لرو. باغی جان خادم لیکلی، دا هم د دوهې د تړون یوه بیلګه ده چې هوا زموږ او ځمکه ستاسو. سیف الله خاموش لیکلی، د اشغال او نه اشغال څخه خبره تیر شو، اشغال خوده دولت باید په دې فکر کې شي او عملا کار وکړي چې څنګه خپل هوایي حریم په خپل کنټرول کې راولي، او د خپل هوایي حریم د ساتلو او د هغه څخه د دفاع لپاره باید کوټلي ګامونه واخلي. حکمت نجیب لیکلی د افغانستان فضا چې هر څوک وغواړي د خبره اشغال کولای شي، خو په اوس وخت کې هم د افغانستان ځمکه او هم فضا دواړه د امریکا او پاکستان تر اختیار لاندې دي. دوی چې هر کله وغواړي دلته پوځي عملیات کوي، بیلګې په خوست او ننګرهار کې د پاکستانی الوتکو او په کابل کې پر ایمن الزواهری د امریکایي بی پیلوټ الوتکې بریدونه دي. سمیع الله حبیبی لیکلی د رادار نشتوالی، همدارنګه د قوي هوایی ځواک نه موجودیت او د معاصر نړۍ سره په نظامي ډګر کې د سیالۍ لپاره د نړۍ د اوسنیو پرمختللو پوځي تجهیزاتو او امکاناتو نشتوالی او ضعف هغه مهم لاملونه دي چې د هیواد هوایی قلمرو مو له خطر سره مخ دی. احمد زای وی اشغال نه ده، له کنټرول نه وتلی. دا موجوده اداره د دې توانایي نه لري چې خپل هوایی قلمرو تر کنټرول لاندې راولي. او په اخر کې هم عنایت عابد لیکلی د افغانستان فضا به علمي اشغال کړی ده، که موږ علم حاصل کړو او پرمختګ مو وکړ بیا به د اشغال ټکی مکمل ختم شي.
داودی ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه چې په فیسبوک کې را سره شریکې کړې وي. جنرال صاحب سلیمان خیل، څه فکر کوئ چې د افغانستان دغه چې اوریدونکو مختلف نظریات درلودل، لیکن څنګه کېدای شي چې د افغانستان د هوایي حریم ل نظامی پلوه وساتل شي؟
نو کوم لګ زیر شو د افغانستان دولت آیا امارات ډیر د مشکلاتو سره مخامخ ده. هغه اردو، هغه رادار، هغه چې موږ لرلو چې هوای کنټرولوله، هغه کله چې امریکایان د افغانستان نه ووتل، ناتو قوتونه ووتل، هغه ټول د بیخه ونړېدل، هغه له منځه ولاړل، هغه اردو له منځه ولاړو، هوایي ځواک له منځه ولاړو. اوس دا هوایی ځواک هم داسې مکمل هوایی ځواک موږ نه لرو. رادار سیستم هم په میدان هوایی کې ناتکمیل ده، داسې مکمل نه ده. او علاوه د دې نه د افغانستان دولت هم تر اوسه پورې جهان هیڅ دولت په رسمیت نه ده پیژندلی. نو دغه ټول مشکلات سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان امارات دولت هم دومره توان نه لري چې هوایی سیستم په کار واچوي یا په لاس راوړي، او یا دا ده چې خپل فضا کنټرول کړي. دا وسایل نه لري، وسایط هم نه لري، د دې امکانات هم دوی سره نشته.
جنرال صاحب سلیمان خیل، هغه پخوانی رادارونه او دا شند که حتی فعال هم وای، آیا ممکنه ده چې د اوسنی پرمختللي ډرون الوتکې مخه ونیول شي؟
خو بیا به هم دا خبره زمانم چې دا امکان به نه لرل، ولی مناسبات باید د جهان سره مناسبات جوړ شي. د جهان ته د دوه پروګرام ته پروتوکول ته باید دواړه جانبه متوجه شي. دغه عملی کې تر څو په افغانستان کې سوله راشي، تر څو په افغانستان کې امنیت راشي، تر څو په افغانستان کې د هوایي فضا دا چې د کنټرول لاندې دا تر کنټرول لاندې راولي، او جهان هم باید د افغانستان د دولت سره کومک وکړي. د طالبان هم باید کوشش وکړي چې جهان قانع کړي، د جهان د ملل متحد د جهان د پروګرامو سره سم څه چې په دوهې کنفرانس کې ذکر شوی دی، هغه کوم کمبوتات چې لري هغه هم باید تکمیل کړي. او د نجونو مکاتب باید خلاص کړي، جهان سره خپل روابط ټینګ کړي، تر څو ځمکنی او فضا هم د موږ پام کېږي. او که چېرته دغسې ناخوالې موجودې وي، همداسې د دوهې پروتوکول دواړه جانبه نسکایی سمې نه تطبیقوي، نو دا ناخوالې به موجودې وي، دا مشکلات به موجود وي، دا فضا به د موږ تر کنټرول لاندې نه وي، جهان په مختللی ده.
مننه جنرال صاحب. قانی صاحب، که د همدې مسلې سیاسي اړخ ته راشو، په داسې وخت کې چې د دوحې د تړون دریم کال په پوره کېدو دی، د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست دغسې خبرې کوي او تور پورې کوي، او د ښکاره امریکا ته هم اشاره کوي، آیا دا هم یو ډول د دواړو لوریو ترمنځ فاصله پراخوي نه؟
زه فکر کوم چې د مولوي یعقوب خبرې باید سیاسي دغه بېدلولی، یعنی په داسې حالت کې به مطرح شوي چې د دغه خبرو هغه سیاسي بیکګراوند باید دی پرې خبر نه وو، یا به تر اوسه پورې هم دوی په ځینو مسایلو باندې دغه ویسیبلي په تیاره کې پاتې وي. خو ولې د دوهې تړون زه فکر نه کوم چې تړون ته هم نه پاتې کېدی، ځکه د دې چې اجرایي ضمانت موجود نه وو، او امریکا متحده ایالات په یو ډېر دغه وخت کې فیصله ورته یک طرفه فیصله ورته اوسې موږ وزو نو ورته فقط په طالبانو یې ځینې دغه کېښودل مسؤلیتونه کېښول سیاره تاسو به تروریزم سره جګړه کوي او د افغانستان په خاوره به نه دغه کېږي استعمالېږي او د دې کې داسې مسایل نه وو چې د افغانستان په خاوره به څه خیر استعمالېږي یا به د افغانستان ځمکني دغه فقط د افغانستان په ځمکني دغه کې حریم کې دا خبره په طالبانو باندې ومنله چې تاسو به تروریستي ډلو پر ضد باندې جنګېږئ تروریستي ډلو ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي او تروریزم به د افغانستان له خاورې څخه د تهدید په توګه باندې یا افغانستان به د افغانستان جغرافیا به د تهدید د یو جغرافیې په توګه دي.
قانع صاحب وبخښئ، دلته سوال دا دی که چېرته طالبان له امریکایانو سره نږدې نه شي او روابط بهتره نه کړي، شاید نور هیوادونه هیڅ وخت هم ممکن اکثر هیوادونه دې ته زړه شنه کې چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او په ورته وخت کې طالبان دا کوششونه کوي چې نوره نړۍ د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او ستونزې یو څه راکم شي.
ګوره دا خو زه فکر کوم دوی باید دا مسله له هر چا نه طالبانو ته معلومه وي، ځکه څرنګه دوی واک ته راغلو څرنګه پکړه دغه ورته وسپارل شو. دا خو دغه یو اظهر ملل شمس خبره ده چې افغانستان دوی ته وسپارل شو او د دې د سپارلو تر اوږده باید طالبان هغه لهجه وتلی سي چې خپلې اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو سره دا ډول جوړې کړي چې د افغانستان ارزښت تمامیت د افغانستان صالبیت د افغانستان حیثیت او وقار وساتل شي او په افغانستان کې داخلي بې ثباتي چې د دې هغه عوامل له منځه لاړ شي او افغانستان د دې توان نه لري. یعنې دا زموږ د ملي ګټو سره عینې مطابق ته چې خاوره کې تروریزم نه وي موږ دا په دې باندې دغه یو څه ویلي موږ خاوره څخه د بل چا ته تهدید نه شي که امریکا دا شیان غواړي. خو د امریکا د دې ترشا د پردې ترشا نورې هغه مسلې دي چې هغه د دوهې د تړون په پټو زمایمو کې موجودې دي او هغه پټ زمایم تر اوسه پورې لاندې دي راښکاره شوي. امریکا نور څه غواړي؟ امریکا شاید چې نورې غوښتنې ولري. دغه غوښتنې دا ظاهري غوښتنې چې دي چې افغانستان خاوره د نور پر ضد نه استعمالېږي دا خو بالکل نوري علي النور بلخونه غوړي سي د نیابتي جګړې دی او مرشد په توګه باندې کل روسانو لخوا استعمال سو کله د ایرانیانو لخوا استعمال سو کله د پاکستان لخوا استعمال سو. دا خو زموږ د هیواد په نفع ده، زموږ د ثبات په نفع ده، زموږ د استقرار په نفع ده چې موږ یو غیر منسلک یو غیر جانبدار هیواد په توګه فقط په خپله جغرافیه کې غواړو چې د خپلو خلکو د هوساینې لپاره داسې ثبات رامنځته کړو چې هغه ثبات د سیمې له استقرار سره مرسته وکړي. خو په دغه جګړه چې ده یا دا لویه لوبه چې ده د دې اهداف دغه نه دي لکه موږ زموږ ملي اهداف کله چې زموږ د ملي اهدافو دغه ته مړه ټکر راواقع کېږي نو دغه دی چې بیا د تفاهم لپاره هغه جبر په مشکل سره پیدا کېږي.
مننه قانع صاحب. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد دا اندیشنه هم ښکاره کړې ده چې بی پیلوټ الوتکې البته د یو میاشتې پخوا دا اندیشنه شولې وسی د پاکستان لالاری افغانستان ته داخلي شي. جنرال صاحب سلیمان خیل، دا په څه مفهوم؟
دا خدا دا وار نه ده چې په دې وخت کې د بی پیلوټ تیارې د افغانستان خاورې ته د پاکستان د لارې را داخلي کی. دا خدا دغه شلو کالو کې دا کار روان لر ده، دا حجریان لري. کله چې د ناتو قوتونه په افغانستان کې قوت موجود په هغه وخت کې دوی نه راتلیدل، اما وشه د پاکستان د لارې راځي خو دا د امریکا تیاری دي، دا به پیلوټ تیاری د پاکستان خو اډا ور کړی دا.
جنرال صاحب وبخښه، البته په همدغه برخه کې پاکستان دا خبر رد کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عاصم افتخار ویل چې داسې کار دوی نه دی کړی، لیکن دا بی پیلوټ الوتکې کې چې د افغانستان په فضا ګرځي ازادي راډیو هم ځینې راپورونه لرل او ریدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په بیلابیلو سیمو کې دا بی پیلوټ الوتکې په فضا کې لیدلې دي، نو دا تیارې له کومې لارې راځي؟
نو د بل لار نه لري. دا حتی پاکستان خو کله دغه د شل کاله د څلوېښت کاله د پنځه څلوېښت کاله چې په افغانستان کې جنگ روان ده، بیا امنیتي روانه ده، بله روانه ده، خو د پاکستان د لارې روانه ده. پاکستان نو کله وایي کله پاکستان خو وار کوي لاسونه تر شا نیسي. دا خدا خو د دوی عادت ده، لیکن دا د پاکستان د لارې ځي. پاکستان امریکا ته اډی ورکړی دي، مالته د امریکا قوتونه مالته پراته دي، بی پیلوټ الوتکې دستګاوې مالته دي، په میرانشاه کې دي، په سرحد کې دي، په دې ځای کې موجودې دي. هغه ځنه کنټرول کېږي، هغه ځنه راپورته کېږي، هغه ځنه افغانستان خوست او د خوستو ننګرهار او کونړونه دغه ځای کې غلري په تر زابل پورې دوی غزلی کې دوی ګرځي دوی بغدي دا افغانستان خلک ولسونه دین سرګ نشي پټه ولا چې دا د پاکستان د لارې راځي هر څومره کدوې منکر شي کدوې دین انکار وشي دوی دائم دا عادت چې دوی انکار کوي لکه دا د پاکستان د لارې نه راځي بل لارې نه راځي ایران د لارې په کټ نه راځي اسایمیا نه د لارې نه راځي د چین د لارې نه راځي دا د پاکستان د لارې نه چې دا پنځه څلوېښت کال هم دغه خپلې په افغانستان کې روانې کړي دي همدا جنګونه روان کړي دي بې امنیتۍ روانې کړي دي دوی خوانه راځي هر څوک دې دوی په دولت کې د تربیه کې دوی په کې تمویل کې دوی په دولت کې عاشق کې عبادت کې او افغانستان ته رالېږل کېږي دا خو د نن ورځ نه ده دا خو د پنځه څلوېښت کاله کې
مننه جنرال صاحب مننه ازادي پڅپو کې پروګرام لازادي رادیو او یو تاسو په فیسبوک کې هم د خبرونه په مستقیم ډول لیدلی شئ. د پروګرام موضوع مو د آیا د افغانستان فضا اشغال شوې ده. د هغه خبره ده چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په روسیې کې کړې ده. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی او متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل ته بلنه ورکړې ده. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي پڅپو کې خبرونه له ازادي رادیو اوري. قانی صاحب، د امدغه د افغانستان د فضا د اشغال په ارتباط یو بل سیاسي اړخ ته کرا شو. د کچرته امریکایي الوتکه افغانستان ته راځي او دغه ستور پوری کیږي چې مولوی محمد یعقوب مجاهد هم دا خبره کړې ده چې د پاکستان له لارې راځي. آیا دا به د پاکستان او د طالبانو ترمنځ اړیکې کړکېچن نه کړي؟
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو په دغه کې دي، په واک کې دي چې دوی دا اړیکې جوړوي. دواړو مملکتونو ترمنځ اړیکې نږدې کوي کې سرلقي په تیرو یویشتو کلو کې یا دوه ویشتو کلو کې د پاکستان اسلامي جمهوریت د امریکا د متحده ایالاتو د تروریزم پر ضد باندې په جګړه کې یو پارټنر و او دغه پاکستان زیاته استفاده کوله او اوس هم پارتنر دی. اوس په دې وخت کې چې پاکستان په ډېر سخت اقتصادي بحران کې واقع دی، IMF د امریکا د متحده ایالاتو تر لاندې دی، اثر لاندې دی، اغېز لاندې دی، نړیوال بانک د هغې تر اغېز لاندې دی او پاکستان فوري او سمدستي ناببرو قرضونو ته ضرورت لري. نو په داسې وخت کې د پاکستان حکومت مجبوره دی چې د امریکا په لمن کې کښېني او د امریکا د متحده ایالاتو هغه سیمه ایز غوښتنې سره په مقابل کې د افغان لوري طرف نسي نیولی یا زموږ هغه غوښتنې نسي منلی چې د امریکا خلاف غوښتنې وي. پاکستان هغه نه عملي کولی شي، خو پاکستان د امریکې د متحده ایالاتو سره ډېرې قوي اړیکې لري او یو رقم معتاد اړیکې. پاکستان اقتصاد معتاد دی د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته باندې او د پاکستان
قانی سب وبخشه. قانی سب تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان اقتصاد خراب شوی دی. ځینې مبصرین هم همدا خبره کوي چې له 1991 کال را په دې خوا چې بنگلاديش له پاکستان بیل شو، په پیل کې یو دوه کاله د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شوی او انفلاسیون ډیر زیات شوی و، خو اوس تر هغه وخت هم په بد حالت کې دی. په دغه حالتونو کې آیا پاکستان کولی شي چې له طالبانو سره، له داسې یوه ډلې سره چې د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه پیژني، خپلو روابطو ته همدغسې عمیق ارتباط ورکړي او له دوی سره ژور روابط ولري؟
او پاکستان د پاڼو پلان ترمنځ بېرته د شک نشته که یوې خوا ته د امریکا د متحده ایالاتو د غوښتنو برخلاف له طالبانو سره روابط و اړیکې په هغه سطح پالیسی د امریکا د متحده ایالاتو مفادات زخمی کی یا د هغوی د مفادات لپاره خطر، پاکستان خپله په خطر کې لویږي. او که د طالبانو په ملاتړ باندې د امریکا د متحده ایالاتو پر ضد باندې داسې دریځونه نیسي چې هغه دغه سیمې د طالبان تقویه کوي، بیا خو هم د امریکا د متحده ایالاتو له عکس العمل سره مخامخ کیږي. نو په دې کې پاکستان زما خو خیال داری ګمان می دادی چې پاکستان به هیڅکله هم د امریکا د متحده ایالاتو یوې اشارې ته پبیتنای سره ونه ګوري. یعنی د دې په مقابل کې به له دغسې یو دریځ څخه استفاده اونې چې هغه دریز د دوی داخلي ثبات کمزوري کوي، ځکه د پاکستان داخلي ثبات هم په خطر کې دی، اقتصادي ثبات پرې تاثیر لیدلی ده. د پاکستان دغه دی سیبلي پاکستان هغه حالت کې دی چې د پاڼو پلان ترمنځ راګیر دی او خپل ګوتې ټولې د امریکا د متحده ایالاتو په لاس کې دي، چې هغه ګوتې د فشار کولی شي په هغه پاکستان دغه کولی شي، له هغې لاندې پاکستان متمایل کولی شي د خپلو دریځونو ملاتړ ته د خپلو دغو غوښتنو منل وکړي. نو زه فکر کوم چې د اوس پې په ډېر بد حالت کې دی پاکستان، او په یو خطرناک حالت کې دی، او له افغانستان سره هم روابط غندل دي پولې نه دي ښه، او په دې هم پوهېږي چې طالبان په هغه اندازه چې د افغانستان د خلکو له متن څخه جلا کېږي ورځ په ورځ باندې، هلته ملي پاکستان د افغانستان په دغو باندې په نبزونو باندې کنټرول لري، ګوتې ورباندې کېدي. دن طالبان دوی اوس په دې پوهېږي چې طالبان په هغه پخوا په څېر د افغانستان د خلکو له ملاتړ څخه هم نه دي برخورداره، یو رقم دغه ملاتړ کې هم لږ مشکل راغلی ده. د افغانستان خلک له ډېر بد اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له ډېر عدالتي ستونزو سره مخامخ دي، خدمات بالکل په ټپه دلیدلي دي، حکومت د یوې خدماتي موسسې حیثیت له لاسه ورکړی ده، او دا ټول خلک له حکومت څخه فشار شوي دي، یا خلک د طالبانو له تشکیلاتو څخه فشار شوي دي، هغه پخوانی حالت نه دی. نو په دې حالت کې زه فکر کوم چې پاکستان د افغانستان حالاتو ته په کتو سره داسې فیصله نه شي کولی چې طالبانو سره مخ ملاتړ وکړي. البته ملاتړ به څه ځینې اخلي، مدنیات خدا شی بیل ته به توجهی خدا غزی هغه مدنیات چې په کوم ترتیب باندې دنیا اخلي له افغانان څخه، هغه هم د غلوی مشکلات یا دوی ګټه پاکستان نشي د ترلاسه کولای. آنن پانن د افغانستان دغه د مدنیات د سټیډي چې پاکستان له اقتصاد سره پان په پوري ونه ببره توګه کومک نشي کولای، چې د ډبرو سکرو دغه بیر رابسي څو بعدونه پاکستان ته راشي، خو هغه مدنیت چې افغانستان کې دي هغه یو خاص پروسیس ته دغه لري اړه لري، زمانګي دی دي زیات وخت غواړي. په دغه لحاظ اقتصادي استفاده هم په نابرابره توګه یا په عادله توګه نشي کولای.
کور ودان جنرال صاحب سلیمان خیل، که د همدغه د طالبان او د پاکستان د روابطو نظامی اړخ ته راشو، د اسلام آباد د هغه لاغه نه ډېر زیات شکایت لري له تحریک طالبان پاکستان نه، د ټي ټي پي ډلې نه، او دوی هر وخت او شکاره دا تور پوری کوي چې د افغانستان طالبان له غوی سره ډېر نږدې روابط لري او له غوی سره نږدې دي، او عملا هم څرا پرونو ته ګوري او ډول ثابت کړی د زکه چې په وزیر اکبر خان کې د سولې خبرې شوې دي، او یا په د افغانستان په جنوب شرق کې د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عمر خراسانی وشل شوی دی. څه فکر کوي چې دغه روابط به د اسلام آباد او د افغانستان د طالبانو اړیکې ګډوډی نه کړي؟
نو کپو نظامی لحاظ فکر ورته وکړو، د طالبان د پاکستان د طالبانو او د افغانستان د طالبانو مرام یو ده، هدف یو ده، د یو هدف د پاره دواړه جنگیږي، او پاکستان هم داسې یو دولت ده چې یو مصنوعي شکل لري، پاکستان هم او دغه په خام تار تړلی دولت ده، که چیرې دا د خپل مجبوریت دپاره چې دا سقوط ونی کې دا لنګ نشي، دا د امریکا ته دا مجبوریت لري چې دا د امریکا سره خپل روابط ولري، هر څه چې امریکایان ورته وایي، هغه څه چې هغوی ورته وایي، د هغو تر قومانده لاندې خپل اهداف مخته یوسي او خپل دولت ته نجات ورکړي. نو دا د طالبانو او د پاکستان د طالبانو او د افغانستان د طالبانو په مابین کې بو همکاري موجود وي، لاس بو موجود وي، زه داسې په قطعي صورت هڅه هم دا نه شامل، ولې مرام یو ده، هدف یو ده، او د یو هدف دپاره دواړه په پاکستان کې جنګېږي او دغه په افغانستان کې جنګېدل، چې څو اسلامي دولت هغه هم اسلامي دولت غواړي، دغه هم اسلامي دولت غواړي، دغه موافق شول په افغانستان ته، او هغه تر اوسه پورې په دې جنگ کې قرار لري. نو که چېرته دا دوام کې په مناسباتو کې حتما د پاکستان دولت او د افغانستان طالبان په مابند په مناسباتو کې به حتما خلا را پیدا شي، ستونزې به را پیدا شي، او دا د امکان نه لري خبره نه ده. نو په دې اساس موږ وایو چې باید افغانستان طالبان ډېر کوشش وکړي چې خپل مناسبات د جهان سره جوړ کړي، او د افغانستان د ولسونو زړونه په لاس راولي، او د ولسونو مشکلاتو ته، د ولسونو پیشرفت ته، د ولسونو آسایش ته باید دوی لبیک ووایي، اگر چې طالبان اوس ډیر ښه کارونه کوي، بنیادی پروژې راتوي، خلکو ته کار پیدا کوي. دا د قدر وړ کار ده چې د دوی په کار کړی ده. ولې د جهان سره په اوسنۍ شرایطو کې مناسبات ښه کول هم یو ضروري خبره ده، چې څو جهان د افغانستان سره د یو بل سره کومک نه وي، همکار نه وي، نو دا به یو دولت ډیره مشکله وي چې په خپل بودیجان خپل خلکو ته آسایش راولي، آرامي راولي، د ډوډۍ ورته پیدا کړي. نو په دې اساس را مهرباني
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
قانی صاحب، د ستاسو په باور د پاکستان حکومت د ثبات په برخه کې له ټي ټي پي نه تحریک طالبان پاکستان نه څومره اخه لري، یعنی څومره شکایت لري او تر څه بریده اندېښنه لري؟
شباب جانا هغه وخت دی از ضربات بو یو بل عملیات کولو، د دې عملیات ټول پیسې امریکا متحده ایالات ورکولې، او کله چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو اکثره بودجې د امریکا د متحده ایالاتو پنټاګون تمویلولې، اوس هغه تللي دي او دغسې کومکونه نشته. د پاکستان پوځ په اوسني حالت کې چې مرستې هم نه لري، خپل هیوادونه تر اقتصادي سخت فشار لاندې دی، د داسې اوږدو پیچلو عملیاتو لپاره مالي پانګه او مالي توان هم نه لري، او دغسې عملیات تقریبا په پاکستان کې له ملي مخالفت یا قومي مخالفت سره هم مخامخ دي. داسې هم نه ده چې د ټي ټي پي دغه نه لري خطر نسي پېښولی، او د ټي ټي پي خطر هم فوق العاده زیات دی. نو په داسې وخت کې د پاکستان ثبات ته د ټي ټي پي واقعا خطر و، خطر ده او خطر
وباشه. قانی صاحب، تاسو ویل چې فوق العاده زیات دی، یعنی څومره پاکستانیان څومره اندېښنه لري ورته؟
زیات اندېښنه ورته لري، یعنی تاسو وګورئ چې دغه دې بډې که چېرته دا دوام وکړي، تداوم وکړي، پاکستان له کنټروله وځي، یعنی دا حالت که پیلا لپاره په نیمبنده کنټرول کړه، د پوځ او د امنیتي قواوو له کنټروله څخه دا وضعیت خارجي، او دا هغه د خطر هغه درجه ده، تر دې لوړه درجه تقریبا د پاکستان په تاریخ کې نه راغلې.
البته بیا هم که هغه د فضا موضوع ته راشو چې فضا اشغال شوې ده، یو وخت د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې او هغه پخوانی او قبایلي سیمو کې فضا د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په لاس کې وه، چې اوس داسې نه ده. که چېرته دغه فضا د هغوی په لاس کې نه وي، نو قانی صاحب فکر نه کوي چې طبیعي خبره ده چې ټي ټي پي به نور نفوذ هم وکړي؟
بله، خو که فزاد امریکا د متحده ایالات خواهد موثر وي، اغیزمن وي، هغه عملي هغه بریدونه چې وو په قبایلو کې کېدل ډېر موثر اغیزمن ده، دغه ودیاري کوردینات پولیس تقریبا په ګډه سره تریه کېدل. د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو انټلیجنس ورکینګ ریلیشنشپ یا د استخباراتو ګډې همکاري دا ټارګټونه انتخابول، او اوس هغه هم نشته، یعنی یو پارتنر له پاکستان سره نشته. په خوا دغه کېدل او پاکستان په دغه سیمه کې خپل د امنیت ضد مراکز له منځه وړلو یا د خپل امنیت ضد هدفونه له منځه وړلو، په دې کې یو نړیواله مرسته ورسره وه او یو ډېر قوي سپورټ ورسره و، فعلا لپاره هغه نشته. او دغه فضا چې امریکا ووالي تقریبا د هر وخت استعمالولی شي، زه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان فضا دواړه د امریکا د متحده ایالاتو په واک کې وي، او په واک کې دي، او په وخت ضرورت کې بیا په واک کې وي، یعنی د امریکا متحده ایالات برلاسي دي، او دي دغه لري سي بلي اډي هم لري، استخباراتي حضور هم لري. په فکر د امریکا متحده ایالات استخباراتي حضور مثلا د تو ام سي دي او دو درو اډو په شاوخوا کې وو، اوس تقریبا عام شموله ده په افغانستان او قبایل، دا استخباراتي حضور لري پراسو ده، او دا چې د میاشتې یو د اپټې سلوي ملیونه ډالر بري، دا خو د عجلو اړتیاو لپاره نه دي، یو قسمت د دې پیسو په استخباراتي دغو فعالیتونو پر تمویل لګېږي، او د استخباراتي فعالیتونو په افغانستان کې زیات دي، او د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي حضور قابل لمس دی، او دا یو ډېر پیچلی استخباراتي لوبه ده.
البته په همدې برخه کې علنان څه نه دي ویل شوي، دوی خو وایي چې دا یوازې بشري
استخبارات کله علنا خپل پروګرامونه کوي، وداخو ريت استخباراتي بلان عملا سوقني اعلان
كلنا كل كلنا كل وبخشي كلنا كل قاني سب غربيانو بخوا بهم چي كلنا كل بيجين مرسي كولي ويل بي چي د استخباراتو لپاره دي د پاوز لپاره دي خو په هر حال بیا هم موضوع د تاسو وسی چي د افغانستان فضا د امریکایانو په لاس کې ده. د افغانستان فضا باندې امریکایان څه کوي؟ یعنی باید څه وکړي؟
ګوره دی دغلی زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالات به چې په ښکاره خبرې کوي، دوی وایي چې د تروریزم پر ضد باندې زموږ جګړه پای ته نه ده رسېدلې او دا جګړه به دوام لري، او تر هغو پورې چې موږ مطمئن نه شو چې افغانستان بیا د تروریزم لخوا د نړۍ پر ضد د تهدید د یوې جغرافیې په توګه باندې مسؤول نه شي، موږ ترته د عملیاتو دلته موږ اوسو. دا ځای زموږ تر فوکس لاندې دی، دا جغرافیا زموږ تر شدید فوکس لاندې. دا خو د امریکا د متحده ایالاتو خپله خبره ده. اما د دوی اهداف که ورته وګورو، زموږ شکوک دا وایي چې د دې اهداف تر دې هم اوږد دي، د دې اهداف تر دې هم د لرې واټن اهداف دي. دوی د چین پر خلاف ښه میانه نه لري په دې سیمه کې، نه غواړي چې چین دې دلته لغه وکړي. په دغه سیمه کې د چین اقتصادی تحرکات په دغه اندازه باندې وي چې د امریکا د متحده ایالاتو د سترو ملټی نیشنل کمپنیو هغه نور اقتصادي دغه تهدید دي. یا مثلا نن د نت پرایس خبرې وې د ایران پر ضد باندې، د دې څخه هم معلومېږي چې دا سیمه د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یوه طلایي سیمه ده، یو د دوی د اهدافو لپاره یوه طلایي سیمه ده، او دا سیمه ډېره ژر له لاسه نه ورکوي.
قانع صاحب، تاسو وبخښئ، تاسو مخکې وویل چې افغانستان امریکا طالبانو ته سپارلی دی، او بل لور ته اوس بیا دا خبره کوي چې دا سیمه امریکا ته مهمه ده. که همدا مهمه وي، نو ولې خپل متحدان په کابل کې کمزور کړل؟
ګوره، خپل متحدان یې شاید دونه موثر نه و لکه طالبان چې موثر دي، اغېزمن دي. یا نو دا خو څه نه شي در کولی. ګوره، اوس موږ داسې خبره کوو چې د امریکا حواله کړو، امریکا خو دا ورته وایي چې تاسو د تروریزم پر ضد جنګېږي، د سیمې ته بلغه نه کوي. او یو لا دغه دی چې ګوري پټ زمایم هم دا پټ زمایم د درو کلو په نتیجه کې ولې نه راپورته کوي. دا خپله باندې د امریکا متحده زلمی خلیلزاد وویل چې دا توافقات پټ زمایم لري. طالبانو دا خبره کړل، دا پټ زمایم ولې نه راپورته کوي؟ کله به تاسو ځو بازار ته په منډۍ کې یو روزانی مزدور نیسو، کله چې یو مزدور ستړی شي په یو بل مزدور یې بدلوو. دا خو دغه د وخت زمان غوښتنه ده. دی موږ تاسو څنګه ووایي چې موږ راولاړېږو؟ دا د استقلال طلبۍ چیغې په درېیمه نړۍ کې تر هغو پورې سي دي، په اقتصادي لحاظ، په پوځي لحاظ باندې هغسې نه شي چې خپل ځان وساتي، او بیا د استقلال طلبۍ چیغې وهي. دا زه فکر کوم چې یو ډېره سخته دغه ده، په اصطلاح باندې ځان غلامانه ده د استقلال طلبۍ. دنیا د سټیلایټونو په لاس کې ده. موږ تاسو کته د احمدشاه بابا لښکرې څلور لکه لښکرې جوړې کوم، د کمپیوټر په یوه بټنه باندې ټول د اور ته دغه لاندې دي، صاحب مله په هغه سهار سوځي. او دنیا د اقتصادي دغه په لاس کې ده، د اقتصادي مارکیټونو په لاس کې ده، دنیا د سټیلایټونو په لاس کې ده، دنیا د ټیکنالوژۍ په لاس کې ده، دنیا د او ته په شوندانو کې کله چې څوک یې استقلال ساتي، هغه باید د استقلال لپاره توانمندي ولري، توانمندي په علمي لحاظ ولري، توانمندي په اقتصادي لحاظ ولري. موږ له دې سړي محروم یو، څلوېښت کاله پنځوس کاله جنګ ځپلي یو. موږ لپاره دا خبره چې موږ امریکا ماته کړه، ناتو ماته کړه، زه په خپله په خدای د شرم احساس کوم، ځکه موږ ماتې یو. زموږ میندې تمام ورځ فقر کوي، زموږ خلک خپل هېواد تښتي. دغه نن چې د ایټالیا کې ما دا خبره کوله چې هلته یو اویا دوه اویا نفره په تابوت کې پراته، دمځکه لاندې مځکې اور لکه ما هېڅ دمځکه ټوله اور وه را باندې دغه کېدل، نه دا اور ګرځېدلی. موږ په دې حالت کې څنګه د استقلالیت چغه وهلی شو؟ هغه وخت یعنی موږ ډېر بد مجبور یو، ډېر بد اړ یو، موږ ډېر جګړې ډېر بد ځپلي یو، او په ډېر بدو حالاتو کې یو. په داسې حالاتو کې یو عقلانیت خبره دا ده چې موږ ثبات ته ورسېږو، او د خلکو خونړۍ داړې زموږ له د نیابتي جګړې د خمارانو در خونړۍ داړې زموږ له ډنګرو غوښو له ډنګرو واډونو څخه وخېږي، او په دې خپله خاوره کې بسیاسو نه چا ته ضرر رسوو، نه د چا د ضرر په حق کې یو. خپل هېواد ساتو، په خپل هېواد باندې بشتتوب واړو، غواړو په خپل هېواد باندې
اوسي. مننه قانع صاحب،
خدای دې زموږ په دې سولې په باره کې کومک نه غواړي. غواړي چې سیمه د فتنې په شکل باندې دوام کوي او دلته د نړۍ د ډېرو سترو مفاداتو ډېر ټکر نړۍ مفادات په جغرافیه کې سره ټکر شوي دي او د دغه ټکر په وجه باندې په موږ باندې اور بل دی.
مننه جنرال صاحب سلیمان خیل که تاسو ته راشم، دا خبره بیا بیا تکرار شوه چې د افغانستان فضا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لاس کې ده. که چېرته له نظامي پلوه فضا د امریکایانو په لاس کې وي، په مځکه کې طالبان څه کولی شي؟ یعنی واک به تر څه پیدا وي؟ بله،
نو په اوسنۍ شرایطو کې چې جنگ یو بټن ته راغلی ده، په دا بټن جنگ کېږي هغه پخوا رقم نه ده. نو په دې حالت کې هوایی قوا د یو دولت لپاره، یو مملکت لپاره، په داسې جنگو کې د وطن دستان لپاره هوایی قوا ډېر ضرور ده. هوایی قوا د قوې لپاره هم قوي رادار ضرورت، قوي پرسونل ضرورت، قوي سیستم ضرورت. نو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دغه نه قوي سیستم لري، نه قوي هوایی دفاع ځواک لري، او نه قوي قوي رادار لري چې دا تر کنټرول لاندې راولي. نو دا د افغانستان لپاره ډېره مشکله ده. ولې د افغانستان د هر دولت لپاره بین المللي قوانین موجود دي چې هیڅ څوک د چا په پرده خاوره هوایی او زمینی تجاوز نشي کولای، هوایی او زمینی نشي تللی ده بدون د دې نه چې په مابین کې پروتوکول موجود وي. نو پروتوکول د امریکایانو سره طالبان پروتوکول لري، په دوها کې کاغذ لري، ځینې شرایط په طالبانو پسې مربوط دي چې د دې د خاورې نه به باید امریکایانو او د دې متحدینو ته مشکل نه پېښېږي.
جنرال صاحب، که چېرته پروتوکول وي او په دې برخه کې موافقه شوې چې امریکایان د افغانستان فضا وڅاري، نو بیا ولې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست انتقاد کوي او وایي چې زموږ فضا اشغال شوې ده او باید داسې نه وي؟
نو وزیر دفاع چې دا خبره کوي، خو وزیر دفاع خو مسؤلیت د افغانستان د تمامیت ارزی لري. نو پروتوکول کې دوی وایي، طالبان وایي چې موږ د پروتوکول ټول مواد تکمیل کړي دي. نو که واقعاً تکمیل کړي، مواد تکمیل کړي وي او دا ثابته شوی وي، او دا دائم د دوی په خپلو خبرو کې وایي طالبان چې د طالبان د افغانستان د خاورې نه به هیڅ دولت تجاوز به نشي، حرکت به ونشي، او دا به موږ چاته اجازه ورنه کړو. نو په دې باید امریکایان باید قانع شي. امریکایان هم باید داسې ونه کړي چې د طالبانو په مقابل کې دغسې یعنی حرکت کوي چې هغه د طالبانو د پواس کې پوره نه وي، او طالبانو پروتوکول هم عملي کړی وي او دوی دا شیان تر نه غواړي. دا نو بیا د امریکایانو هم د خپلو هغه د پروتوکول مواداتو ته دوی هم ځینې موادات نقص کړي دي چې هغه مواداتو ته دوی هم وفادار نه دي. پس په دې اساس باید دواړه جانبه دغه پروتوکول ته وفادار پاتې شي، تر څو په افغانستان کې نور دغسې نخوالې، داسې تجاوزونه، داسې د حریم اشغال، دا مسایل مابین ته رانشي. باید په دوستۍ، په همکارۍ کې لکه څنګه چې پخوا شوي دي، همداسې باید خپلو خلکو ته د خدمت سبب وګرځي، او د جهان سره مناسبات خوي، او د جهان سره مطابق د قوانین د بین المللي قوانینو باید رفتار وشي. پس په دې صورت کې به جانبینو ته سوله وي، آرامي به وي. نو دا رقم کېدای شي چې په حریم هم وساتل شي، ځمکنی حسانیم، هوایي سانیم، دا ټول وساتل شي، او د مناسبات هم د جهان سره جوړ وي.
مننه جنرال صاحب. قانی صاحب، له نړۍ سره د روابطو مسلې ته جنرال صاحب اشاره وکړه، له نړۍ سره د طالبانو واکمن حکومت څرنګه روابط ټینګولی شي؟ په داسې حال کې چې مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه جنرال صاحب، هم چې د دوی حکومت کمزوری دی، ضعیف دی. بله، مهرباني.
ګوره، موږ باید دا داسې دا روابط داسې کړو د طالبانو پر ځای باید د افغانستان وواخلو. افغانستان په دغه سیمه کې د یو بپشټ په توګه باندې وخت ډېر ښه امنیت درلودی، د یو جلا کوونکي مملکت په توګه باندې بل ښه اهمیت درلودی. او بیا له وروسته د باندون په کنفرانس کې الله تعالی دې په داود خان باندې رحم وکړي، افغانستان د ناپېیلو هېوادونو د یو مخکښ غړي په توګه باندې د بېطرفۍ سیاست دغه کوي لاره غوره کړله. په لومړي په دوهمه عمومي جګړه کې هم بېطرف و، وروسته هم بېطرف و، بیا سنتو د بمبار دغه نور نظامي تړونونه اعلان شو. په دې وخت کې هم موږ طرف یو. زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره ډېره ښه بهرنی سیاست دا دی چې په نړیوالو پوځي قضایاوو کې خپله بې طرفي وساتو، د هیچا پر ضد بد ونه اوسېږو، د هیچا د منافعو لپاره خطر واقع نه شو، د هیچا د ګټو پر ضد باندې د بل چا ټوپک زموږ په اوږه باندې کېنښودل سي. موږ باید له دغه نیابتي حالته ووځو. دا هم په هغه وخت کې وتلی سو چې موږ سره یو داړتیاوې وپړوي. خو بدبختانه افغانستان په تېرو څلوېښتو کلونو کې داسې یو د پراکسي وار ډګر جوړ شوی ده چې اوس لپاره موږ نشو کولی چې هغه منابع ژر تر ژره له منځه یوسو چې دلته کرایي عسکر او کرایي جنګونه راوړي. هغې منابع دلته لانه جوړه کړې ده، دلته ځالې جوړې کړي دي. نو زه فکر کوم چې که د طالبان حکومت وي که بل هر حکومت وي، ښه به دا وي چې موږ له نړیوالو لانجو سره فشار شو. د یو ډېر غریب هېواد په توګه، د یو ډېر مجبور هېواد په توګه، د یو ډېر بې وسه خلک ملت په توګه باندې فقط دا خپل زخمونه یوارې یو داسې ارامه فضا کې لمر ته وغوړوو چې ستور کړي دا زخمونه یو له بل سره خوله ورکړي. په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې په نړیوالو قضایاوو کې عادلانه برخه واخلو، نه مغرضانه برخه. او موږ د هېچا هم پر ضد ونه اوسېږو. د طالبانو لپاره هم دا خبره کړه چې بې طرفي سیاست وکړي، د هېچا پر د هېڅ ګاونډي پر ضد باندې د بل ګاونډي.
البته قانع صاحب وبخښئ، طالبان همدا وایي چې د ګاونډیانو په ضد باندې څه کار نه کوو او مداخله نه کوو، دا خبرې خو کوي. لیکن دغه کوم چلند چې دوی کوي، لکه فرزند نجونو مکتبونه بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، دغه رقم کارونه په نړیواله سطح باندې ډېر خندل شوي دي. فکر نه کوي چې د نړۍ له قوانینو سره سم که ګامونه وانخلي، ممکن هیڅ وخت هم د دوی حکومت د نړۍ مهم هیوادونه په رسمیت ونه پیژني؟
ګوره، دا خو اول دی که نړۍ په رسمیت پیژني که نه پیژني، د افغانستان خلک یې په رسمیت نه پیژني. ته زما په بچی باندې مکتب بندوه، زما په اولاد مکتب بندوه، د افغانانو په اولاد مکتب بندوه، په خپلو بچو اولاد باندې مکتب بندوه، خپلې ترقۍ ته د دروازې تر کل پورې چوه، د خپل ترقۍ هغه سخت جام کوه. دا خو هغه څه دي چې اول خو دنیا خو پرې ده. د افغانستان خلک مشکل لري، د افغانستان ولس مشکل ورسره لري، چې ډېرې بچیان له دغه څخه پاتې شي، له تعلیم څخه پاتې شي. دوه کاله دا ډېره لویه خبره ده، یعنې دوه کاله د خلکو اولادونو پاتې د مکتب دروازه تړل. د افغانستان خلک یې په رسمیت نه پېژني. کله چې د افغانستان په خلکو کې ریښه پیدا نه کړي، دا په کټ هغه تخم دی چې بزغلی نه شي وهلی، رازرغونېدلی نه شي. دا د دوی که نظام غواړي، که حکومت غواړي، که تشکیلات غواړي، که سیستم غواړي، هغه سیستم د افغانستان په خاوره کې
قانع صاحب وبخښئ، که چېرته د پروګرام موضوع ته راشو چې د افغانستان فضا د طالبانو په وینا، د دفاع سرپرست وزیر په وینا اشغال شوې ده، که همدغه روابط له نړۍ سره سم نه کړي، خو فکر نه کوي چې هیڅکله به هم دوی خپله فضا خوندي نه کړي؟
دنیا هغه پخوانی دنیا نه ده چې په لږ کرونو ساتل کېده، دا پخوانی دنیا نه ده چې په دغه باندې ساتل کېدله. په یو سلطان به خلکو به میلیونونه پوځونه و، دنیا به یو بل لخ ورته. دا دنیا په روابطو ولاړه ده، دا دنیا د مارکیټ دنیا ده، دا دنیا د اقتصاد دنیا ده، دا دنیا د اړیکو کمیونیکیشن دنیا ده، دا دنیا د متقابل راکړو ورکړو دنیا ده. که موږ له نړۍ سره دغه چل زده نه کړو، حتی موږ ژوند نشو کولی، افغانستان ملت ژوند نشو کولی، دا جغرافیه ژوند نشو کولی. او دا هغه څه چې تاسو ویل کېږي، موږ بقا نشو در کولی، نظام خلاصه کوي چې د دې حکومت بقا نشو پیدا کولی. حتی افغانستان له یو خطر سره مخامخ کېږي، له یو ډېر بد لغه سره مخامخ کېږي. په لحاظه زه فکر کوم چې له نړۍ سره اوس ګورې، نړۍ کې تقریبا په ټولو پارلمانونو کې ښځې شته. دا سبا که د ایران حکومت افغانستان کې په رسمیت رسمي وپېژني، زه فکر کوم چې د ایران د ښځو سیالته تر تهدید هم لاندې دي. ډېر سخت شاید چې د ایران حکومت د ایران د ښځو لخوا له ډېر سخت چلن سره مخامخ شي. همدغه پاکستان چې تاثیر در کې وي، دغه پاکستان که سبا دا په رسمیت وپېژني، ممکن د پاکستان د ښځو عکس العمل دومره شدید وي چې د پاکستان حکومت د پاکستان د ښځو له ډاره څخه دې کار ته تن وردی. که همدغه دغه د سیبل ترکیه د دوی په رسمیت وپېژني، د ترکیې ښځو عکس العمل عمل به تر هغه اندازې پورې شدید وي، شاید د ترکیې حکومت له یو ډېر بد چلنج سره مخامخ وي. دا دنیا کې خو داسې نه دي چې هلته موږ تاسې فکر کوو چې یوازې مرد سالاري ده. دنیا کې ډیموکراسي ډېره مخ تللې ده. دنیا اکثره پارلمانونو کې نیم په نیمه ښځې دي، حکومتونه راچپه کوي. نیم په نیمه دغه د ښځو واک دی هلته مشکلات ایجادوي. فلهذا حکومتونه هم نسي کولی که وغواړي هم چې دوی په رسمیت وپېژني د خپلو داخلي مجبوریتونو یا د داخلي دغو مسایلو په اساس باید دوی په رسمیت نسي پېژندلی. دوی باید دا مسله درک کړي.
سوال پدې کړه قانې صاحب سوال پدې کړه ولې نشي درک کولی؟
یو زه خو شیبه جان فکر کوم چې یو ډېر بد استخباراتي دغه دم قبول باندې شوی ده. یو ډېر بد استخباراتي نومه کې راګیر وي الله تعالی زموږ هېواد ته زموږ خلکو ته زموږ ټولو لوګو ته طالبانو سره خیر تیشتي دا دوی سې نشي درک کولی. زه نه کېږم الازهار د نړۍ تر ټولو ستره طالبی دستگاه ده. دیوبند در نړۍ تر ټولو ستره طالبی دستگاه ده. د مکه مکرمه پوهنتونونه د شریعت هغه د نړۍ تر ټولو ستره دارالافتا لري. مفتی اعظم فلسطین دا ټوله نړۍ کې 2 میلیارده مسلمانان به په تقریبا 30 میلیونه منه کې په دې 30 میلیونه کې چاید طالبان سي زیات سره راټول کړي 1 لک به وي. نو 1 لک نفر د نړۍ د 2 میلیارد انسانانو په مقابل کې په یو عقیدوي لحاظ باندې کوم عقیده سره د دې وړ نه ده چې سړی باید دې باندې اعتنا وکړي. 2 میلیارده جهاني نړیوال مسلمان اجماع په دې باندې اتفاق لري چې دین د طالب په ښه زمانې پاک زمان دی وایي دې کې دلته په دې سیمه کې نور منافقان شته، نور منافق هېوادونه، نور منافق ډلې شته، استخبارات شته. زه فکر کوم چې دا مسله کاملا شرعي نه ده. دا کاملا شرعي نه ده. شبه طالب باندې
تمرکز
اسلام دی لکه اسلام دی معرفت دی. دلته استخباراتي لاسونه دی او استخباراتي لاسونه داسې بد بن بسر
من نه قانیسب. جنرال صاحب سلیمان خیل که په د خبرونې په وروستیو کې ستاسو نظر واخلم، یوه لاره مخکې قانی صاحب هم دې ته اشاره وکړه، تر هغو پورې چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ونه لري، آیا ممکنه ده چې خپله فضا له بهرنیو الوتکو کنټرول کړي؟
نو دا د جهان د افغانستان دولت د جهان د پیژندنې لپاره اشد ضرورت لري. باید افغانستان باید داسې کار وکړي چې جهان یې په رسمیت وپیژني. بې د جهان په د اوسنیو شرایطو کې امکانات نشته چې یو مملکت د آسایش پیدا کړي، آرامي پیدا کړي او یا بخت ولاړ شي. نو جهان افغانستان ته ضرورت لري، افغانستان جهان ته ضرورت لري په اوسنیو شرایطو کې. نو که چېرته جهان افغانستان په رسمیت ونه پیژني او د افغانستان دولت ته به مشکلات وي، ډېر تکلیفونه وي. اگر چې د افغانستان ولسونه د افغانستان دولت په رسمیت پیژني، خوښ دي ځینې ورځ په ورځ دغه د خلکو ذهنیت د طالبانو په مقابل کې درست کېږي، ښه کېږي، او دوی هم دغسې کارونه کوي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. ولی جهان هم باید دوی په رسمیت وپېژني. باید په دې کې هم دوی سه کوشش وکړي چې داسې مناسبات داسې شرایط چې جهان یې په رسمیت وپېژني.
جنرال صاحب په لنډو باندې، تر هغوی پورې چې د ملګرو ملتونو اصول دوی رعایت نه کړي، هغه کوم تړونونه چې د هغوی سر کته نه کوي، او خو ممکنه نه ده چې جهان دوی په رسمیت وپېژني؟
مشکله ده. مشکل به لري طالبان افغانستان دولت به مشکل لري. مشکلات سره به مخامخ وي، بانی به ورته جوړوي، مشکلات به ورته ایجادوي. کله به القاعده ګروپونه ورته یادوي، کله به د القاعده او د نورو داعش او
جنرال صاحب محترم، مننه. بس وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو څخه، له عصمت قانع څخه، او له هغو اوریدونکو نه مننه کوم چې د فیسبوک له لارې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ساعت